السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست ویم پایل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو کو ملګری ملتونه وای په افغانستان کې کار زایونو ته د دوی د افغان خزینه کارکونکو پر ورتګ د طالبانو د بندیز درې میاشتې پوره شوې د ملګرو ملتو د خزو څانګې نن یو خبر پانه کې ویلي دغه بندیز د خیر ښېګڼې چارې متاثره کړي او په وینا یې هر څومره چې اوږدیږي په همغې اندازه ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي ملګري ملتونه ټینګار کوي چې دوی اړمنو افغان ښځو او نجونو ته د هغه وخت په خوندي ډول خدمتونه کولی شي چې ښځینه کارکوونکي د آزاد فعالیت اجازه ولري د دوه فورم په دویمه وروسته ورځ د افغانستان په اړه بحث وشو که څه هم د غونډې بحثونه رسنیز نشول خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د بحث اجنډا په سیمه ییز اتصال کې د افغانستان ونډه وه په دې فورم کې له 122 هیوادونو له 5000 څخه زیاتو ګډونوالو اشتراک کړی و بل لور ته ټاکل شوی د ملګرو ملتو امنیت شورا را روانه چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي په نیویارک کې دغه غونډه د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره هممهاله ترسره کیږي د هند په ساحلي ښار ګوا کې د یونایټ کلب یا شپني کلب دننه اورلګېدنې 25 کسان مړه کړي د ګوا اعلی وزیر پرامود ساونت نن ویلي درې څلور بهرني سیلانیان هم قربانیانو کې شامل دي خو د هویت په اړه معلومات نشته د لومړنیو معلوماتو له مخې اورلګېدنه د همدغه کلب په پخلنځي کې د ګازو د یوې ډبې د چاودنې له کبله شوې او د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن وویل هغه 55 تنه اتباعیې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې اخراج کړي ایران ته ستانه شوي دي د دغه وزارت د قونسلي چارو مشر مجتبی شستی کریمي ویلي له اخراج شویو سره د غیر انساني چلند راپورونه ترلاسه شوي دي دا دویمه ډله ایرانیان دي چې امریکا یې اخراجوي لومړنۍ ډله په میزان میاشت کې ایران ته استول شوې وه خبرونه موریدل د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلای شي د ملګرو ملتونو پر افغان خزینه کارکونکو د کار د بندیز درې میاشتې ووتلې په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د چمن دروازه افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو پر مخ نن پرانستل شو نور مسایل هم لرو له کابل به په دې اړه تاسو ته رپورټ خپور شي چې هلته ګڼ کسان د اقتصادي ستونزو په خاطر د درملنې وس نه لري
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځوال مطلب ته ملګری ملتونه وایي د دوی پر افغان خزینه کارکونکو د طالبانو بندیز درې میاشتو ته ورسید د دوی د ښځو څانګې په راپور کې ویلي دې چارې بشري چارې ټکنۍ کړي او په وینا یې ورستر بلې ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي جزئیات په دغه رپورت کې
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې کارځایونو ته د دوی د خزینه کارکونکو پر ورتګ د طالبانو د بندیز ټیک درې میاشتې پوره شوې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې نن یک شنبه یو خبر پانه کې ویلي دغه بندیز د خیر ښېګڼې چارې متاثره کړي او په وینا یې هر څومره چې اوږدیږي په همغې اندازه ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي دوی ویلي چې افغان خزینه کارکونکو یې په دې موده کې د کورونو او ټولنو له لارې د خیر ښېګڼې هڅو له هغې ډلې د زلزله ځپلو او پاکستان او ایران د راستنه شوو ملاتړ ته دوام ورکړی دی ملګری ملتونه ټینګار کوي چې دوی اړمنو افغان ښځو او نجونو ته هغه وخت په خوندي ډول خدمتونه کولای شي چې خزینه کارکونکي د آزاد فعالیت اجازه ولري دوی یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې کارځایونو ته د دوی د خزینه کارکونکو پر ورتګ لګول شوی دغه بندیز لري کړي خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي وړاندې تر دې رسنیو د طالب چارواکو په حواله ویلي دا بندیز د دوی د مشر د هغه فرمان یو برخه ده چې لمخې د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو ګډون منع شوی دی د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د 2022 کال په دسمبر کې یو فرمان ورکړ چې لمخې په ټولو نړیوالو او کورنیو مؤسسو کې د افغان ښځو کار کول منع شول که هم هغه مهال د ملګرو ملتونو ادارې په یو ډول لدې فرمانه مستثنا شوې خو د روان کال په سپتمبر کې یونما اعلان وکړ چې کابل او نورو ولایتونو کې د دوی دفترونو ته خزینه کارکونکو نه پریښودل کیږي د طالبانو همدغو اقداماتو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غبرګونونه پارولي او وخت نا وخت د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ دوه ته 15 ورځنی سفر کړی او هلته د افغانانو د بشري حقوقو پر وضعیت له قطري چارواکو د نړیوال ټولنې له استادو او افغانانو سره خبرې کړې. بنټ په یو خبر پانه کې ویلي د په دوحه کې د نړیوال ټولنې له استادو غوښتي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل د خپل اصول پر وړاندې مختبوزي او له طالبانو وغواړي چې د خپل خلکو په ځانګړي توګه خزو غوښتنو ته غوږ کېږدي. بنټ ویلي افغان خزه روغتیایي خدمتونو او مانادار عدالت ته هم په لاسرسي کې ستونزې لري. بنټ زیاته کړې دای په ځانګړي توګه د خزو او نجونو په وړاندې د شدید تاوتریخوالي په اړه هم اندېښمن دی. نوموړي د دغه تاوتریخوالي یو بیلګه په دې ورستیو کې په کابل کې له واده ورسته د وینجلۍ د مرموزې وژنې پیښه یاد کړې. هغه ویلي دا ډول پیښې باید په بیړه او خپلواک ډول وڅېړل شي. دا اندېښنې په داس حال کې د 6 نومبر له 15مې راهیسې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیوال کمپاین پیل شوی. طالبانو بیا د ریچارډ بنټ راپورونه پروپاګاند بللی او کابل ته یې هغه ممنوع دخول کړی، خو ملګرو ملتونو 13 اکتوبر میاشت کې د بنټ ماموریت یو بل کال ته هم وغځوه.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وار بشپو سپین بولدک تا چمن دروازه افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو په مخ پرانستل شوه. په سپین بولدک او چمن کې لکتر لګا دوه ځای سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړ چې دغه دروازه چې د وړم شپې د جګړې لامل تړل شوی او نن د ورځې شاوخوا 11 بجې پرانستل شوه. چمن په سیمه کې د دسمبر په 15 مده ډیورند کرخې پوګدو کې د طالب او پاکستانی ملیشیا ځواکونو سخت نښتی او دروازه سخت نښتی وشوي چې دروازه یې لامل وتړل شو او دواړو خواو ته سلګونه افغان کډوال کورنۍ باندې پات شوي. جزئیات په دغه ریپورت کې
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او د کوټې چمن د سیمې یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د غلطه د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمن د دسمبر د 15 نیټې د نخت لامل تړل شوی دروازه نن یکشنبه د دسمبر په ومه بیرته افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو پر مخ پرانستل شو. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دروازه نن د ورځې نږدې 11 بجې پرانستل شوی او خپل هیواد ته د افغان کډوالو د اوختلو بهیر روان دی.
او خلاص ده د کډو پر مخ باندې خلاص ده نن را خلاص سنن تقریبا درل سودې ولس بجو سره یو خاطر خلاص ده.
د کرخي بلی غاړې ته د چمن یو ځای خبريال د نوم د نخبرې دوه په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د کډوالو د زیات هجوم لامل غنه غونه ډیره زیاته ده.
پرون لار بند و نن مکمل لار ایلا ده. هیڅ مشکل نشته ورته، بس دلته خلک د خدمت ډیر دي، خدای کی خدمت کوي. پرون چې کوم شخړه را ما تسوي ولا د دوړ ملکو تر ما به دي د کیمپ نه راوستلو دلته ماستر پلان ورته وای برای بیګاش په حالت کړه ور نو سار وخت چې کوم وخت اعلان وسو چې بارډر کلاو دي ټول وس روان دی، بالکل روان دی.
د سپین بولدک چمن دروازه د دسمبر په 15 د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تر 2 ساعتونو خطي ورسته وتړل شو چې لامل په چمن کې سلګونه افغان کورنۍ چې افغانستان ته د وختو په تکل دغه دروازې تراغلي وي بندې پاتې شوې. یو شمیر کډوالو په چمن کې سیمه ایزو رسنۍ او خبريالانو ته ویلي چې په دې سوړ ژمي کې د دوی ماشومان او مېرمنې له سختو ستونزو سره مخ دي، باید خپل وطن ته د وختلو اجازه ورکړل شي. دوی د غراز ویلي چې د نخټې پښپې خپل کړي پر ځای پریخ یو لسیمي یوازې خپل سرونه وستلی وو. د سپیل بولدک ولسوال عبدالکریم جهاد فرانس پریس خبری ایجنس ته ویلي چې په دغه نخته کې څلور ولسی وګړي وجل شوی او څلور نور ټپیان دي. په وجل شویو کې یو خزا او یو ماشوم هم شامل وو. د غراز چمن اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د درې ولسی وګړو د ټپی کېدو پخله کړي. د سیمې اوسیدونکو او د نخته عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې نخته لامل کرخه تنګ دي خلکو خپل کور نه پریخي او په یخ یخنې کې لماشومان او سپینګیرو او ناروغانو سره په ډاګش پاتې راکړي. دا نه خطه بداس حال کې رامنځته شو چې د راپورونو لمخې د دواړو لوري ترمنځ په سعودي کې د ورستۍ ناستي پر مهال د اوربند په دوام هوکړه شوی و. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا د روان کال د اکتوبر لې ولسمې د ډیورن کرخي پوګدو کې تر نخته ورسته زیاته شو چې لامل یې په پاکستان کې په میشته افغان کډوالو هم د پاکستان د حکومت فشارونه زیات شول. د روان دسمبر په اوله د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې سر لراتلون کې ونې د دې هیواد په بیلابلو برخو کې د بیا اسناد افغانانو د بیرته ستنولو پراخه عملیات پیلوي. د روان دسمبر په 15 یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په بیلابیلو کمپونو کې د برېښنا او اوبو په ګډون دوی نه ګډې اسانتیاوي اخیستي او دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنرۍ له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په وروستۍ اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت بهیر چټک شوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستونزې لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو حکومت د استرالیا لوري د دوی په څلورو لوړپوړو چارواکو د بندیز اعلان غیر عادلانه بللی دی. د طالبانو حکومت ته د نږدې رسنۍ حریت د راپور له مخې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاندې دا کړی چې د دوی د هڅو په پایله کې اوس افغان میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو جرات پیدا کړی. خو یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي دا ادعاوې د دوی د ژوند رښتینی انځور نه انعکاس کوي، بلکې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ورسره بلې محدودیت په زیاتېدو ده. دا په داسې حال کې ده چې آسټرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بلل شوی، د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د سفر او مالي بندیزونه اعلان کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
یو شمیر افغانی خزی او نجونی وای د خزو د حقونو د ترلاسه کولو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادعا ناسمه او پنجونو د لازیاتو فشارونو د راوستلو ښکارندوی کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د طالبانو په څلورو لوړپوړو چارواکو تر بندیز وروسته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ادعا کړي چې د دوی د هڅو په پایله کې افغان میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو جرأت پیدا کړي. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو د شنبې په ورځ د دسمبر په شپږمه د دې وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر یو غږیز پیغام خپور کړی چې د استرالیا د بندیزونو په خبرګون کې د یادو څرګندونو ترڅنګ پکې ویلي کوم هیوادونه چې دا ډول بندیزونه لګوي په خپله د بشري او د ښځو د حقونو ترغړون کې دي او په خبرې هغوی نه د ښځو د حقونو په تعریف پوهیږي او نه هم د بشري حقونو پیروي کوي. نوموړي دا کړی چې د غړول هیوادونه غواړي خپل کلتور او دودونه په افغان میرمنو تحمیل کړي، خو یو شمیر افغان میرمنې او نجونې وایي دا دعوی په افغانستان کې د ښځو د اوسنی وضعیت ریښتینی هنداره نه ده، بلکې د دوی په خبره په دې هیواد کې د ښځو وضعیت ورځ تر بلې له محدودیتونو سره مخ کیږي. په کابل کې لزده کړو محرومې یوې نجلۍ د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اصلاً هیڅ حقوق په افغانستان کې اصلاً خزینه سات ته هیڅ ډول حقوق نه ورکول کېږي. دوی ته خبرې دا منه لري چې دوی غواړي پنځونه او خزو دومره فشار راوړي او ظلم وکړي چې اصلاً څوک د خپل حق د غوښتلو هڅه ونه کړي.
د استرالیا د بهرنیو چارو لوري په لوړپوړو طالب چارواکو د بندیزونو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د غلطو معلوماتو او بې ګټي د ریزونو پر ځای باید د نړۍ هیوادونو له افغانستان سره د تعامل لاره غوره کړي. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو په ورته نیټه په خپل ایکسپانه د مجاهد له قوله دغه بندیزونه داسې مهال غیر عادلانه بللي چې د هغه په خبره دوی د استرالیا له حکومت سره هیڅ ډول راکړه ورکړه نه لري. په راپور کې د زبی الله مجاهد له قوله راغلي چې نو موړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان په اړه ریښتینی قضاوت وکړي او له غیر عادلانه پریکړو او اقداماتو څخه ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې استرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدونکي وضعیت بلل کېږي، د طالبانو د حکومت په څلورو چارواکو د سفر او مالی بندیزونه اعلان کړل. د استرالیا د بندیزونو په دې لیست کې چې پرون شنبه د دسمبر شپږم خپور شو، د طالبانو د حکومت قاضي القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د عدلی وزیر عبدالحکیم شرعی او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی شامل دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې بندیزونو کې د سفر او مالی بندیزونه شامل دي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې څه هم دغه محدودیتونه اغیزمن دي، خو ریښتینی بدلون هغه وخت راتلی شي چې د طالبانو په وړاندې همغږي نړیوال فشار او پراخه مالی محدودیتونه رامنځته او د افغان ښځو عملي ملاتړ وشي. لړلې باران نوري ازادي راډیو ته وویل
این فشارهای سیاسی میتونه
سیاسی فشار کولی شي چې طالبان په نړیواله کچه نور هم منځوي کړي او د نړیوالو پام یو ور بیا د افغان خزو وضعیت تر واړوي. په بل خوا حقیقت دا دی چې طالبان یو غیر ځواب ویونکې ډله ده، ځکه یوازې محدود تحریمونه نشي کولی چې دا ډله خپلو سختو قوانینو بدلون ته اړ کړي
په ټول سیستماتیک تغییر ده.
دا په داسې حال کې دا چې مخکې تر دې د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی د روان کال په جولای میاشت کې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم نور کړي. د طالبانو حکومت هغه مهال ویلي وو چې دا اقدام به د دوی دریز بدل نه کړي، خو د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي وو چې د طالبانو د مشرانو د نیولو امر د افغان ښځو لپاره د عدالت په لور یو ګام دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بشري حقونو نه په جدي سرغړونه تورن دی. دوی پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیز لګولی او د غراضې په ډیری دولتي او نه دولتي سازمانونو کې له کار کولو ښځې هم منع کړي او د دوی په ټولنیزو فعالیتونو یې محدودیتونه لګولي. د طالبانو حکومت تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو بشپړ درناوی او د یو ټول ګډون حکومت رامنځته کول هغه شرطونه دي چې د نړیوالو له لوري د رسمیت پیژندنې لپاره طالبانو ته وړاندې شوي دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي او حکومت ټول ګډونه دي، هغه ادعا چې د نړیوالې ټولنې له لوري نه ده منل شوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو شمیر کابل خاریان وای د ژمی پر اتاک سره ناروغي ډیر شوی، داسې مال چې ډیرې دوی شدید او اقتصادي ستونزو سره مخ دي او درملنې واسم نه لري. دوی جاتوی بیروزګاری سخت ځپلی، ډاکټران بیا د درملنې ترڅنګ په وقایع هم ټینګار کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
سمای ناروغی او بیوزلی یو شمیر کابل خاریان وایی د زمی پر اتاک سره ناروغی ډیری سوی، داسې مهال چې ډیری دوی شدید اقتصادي ستونزو سره مخ او د درملنې وسه نه لري. دوی زیاتوي چې بیروزګاری سخت ځپلی دي. د کابل ښار د دیساب ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم الله چې د خپل شپاړس کسیزې کورنۍ سرپرست او په پښو معلول هم دی، یک شنبه د ډسمبر په اومه یې ازادي راډیو ته وویل د کور تودولو وس نه لري، نو ځکه د کورنۍ ټول غړي یې له یخه ناروغان سوي دي. د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکي سهار هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته خبره وکړه.
زمون کور کې ماشومان ټول په ټوخي تبې او زکام اخته شوي. د دې ناروغیو لامل هم د هوا د ژر سړېدو او هم په کور کې د ګرمېدو سیستم نشټوالی. اقتصادي ستونزو مستقیم اغیزه کړې. د درملو برابرول، ډاکټر ته تلل، اوان یا وادي معاینه پر کورنیو درون مالی بار دی. ډېری کورنۍ اړ دي چې یا د خپلو ناروغانو درملنه وځنډوي یا هم کورنیو چارو څخه ګټه واخلي، ځکه د درملو د پیر توان څوک نه لري.
دا قبل خاریان داسې مهال د زمي له رسېدو ناروغیو او بېوزلۍ شکایتونه کوي چې ځینې روغتیا پالان هم په دې وروستیو کې د هوا د سړېدو له امله معاینهخانو او روغتونونو ته په ډېر شمېر سره د ناروغانو د مراجعې او ورتګ خبره کوي. د ډسمبر په درېیمه هم یو شمېر کابل ښاریانو او د روغتونونو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغیو د زیاتېدو خبره کړې وه او لامل یې دوی د کابل ښار ککړه هوا بللې وه. روغتیا پالان د ډاکټر په مشوره د درملنې تر څنګ د وقایې سپارښتنه هم کوي. له دې ډلې د کابل ښار په ابن سینا دولتي روغتون کې د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر سفیر زدران ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دوی وزي بیرون ته تخه خبره ده د مخام آباد ونوزي یکو وزي مسکوس خیس فده وکی که موتر کې وی شیشې پورته کې او که کور کې وی د کور دروازې کړکۍ باندې کې لار د حالې اندغه ده. دې موسم کې اکثرا وخت بعض وایرسي امراض زیاتیږي. په دې وخت کې دوی د کوشش وکړي د واکسین څخه استفاده وکړي او بل ځان اگر وساتي د یخ شان ځان لري وساتي، کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپینګیري او دا د یخ نه ځان وساتي او په زمن کې ګرم ګرم مات وچ لکه سوپ شو مثلا شي دي شي چای شو د سنور شین شو چات وي کې او دوی ځنه وقایع کی ځکه چې د دې مرزونو د مهمه خبره وقایع ده
دا په داسې حال کې ده چې په راپور کې مرکزوي کسان وایي نه د کور د تودول وسلري او نه هم د خو خړو ته یادونه ده چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم د دسمبر په څلورمه په افغانستان کې په ځانګړي توګه شمال کې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل زکام نسناستي او بیلابیل نورو موسمي ناروغیو له امله د مړینې له لوړ خطر سره د افغانانو د مخامخ کېدو په اړه اندیښنه ښودلې وه. دغه سازمان په خپل راپور کې په دې اړه هم اندیښنه ښودلې وه چې د ناروغانو د راجع کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، اسهال او خوارځواکۍ له امله د ماشومانو د مړینې کچې په لوړولو کې مرسته کوي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او پر ټویټر کې مو پر twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غواګست ور بشو. لوګر ته د لوګر ولایت په مرکز په لالم کې دیوي خصوصي خیریه ټولنې لخوا د ځوانانو او پیغلو د 15 جوړو ډلېز واده وشو. جزئیات له نجیب الله خيله په دغه ریپورت کې اورو.
په لوګر کې د یو خصوصي خیریه بنسټ په نوښت د هغو 15 ځوانانو او پیغلو د جوړو ډلېز واده ترسره شو چې د اقتصادي ستونزو او لوړو لګښتونو له کبله کلونه کلونه ودونه ځنډیدلي ول. د یاد بنسټ لخوا د ډلېز واده د لګښت سربیره د هر ناو یو زوم نوي کور لپاره څه باندې 100 قلم وسایل هم ورکړل شول. د لوګر اوسیدونکو او ځوان فعالان دا ډول د ډلېز واده پروګرامونه ګټور بولي او د ورته برنامو د دوام غوښتنه کوي. د لوګر یو ځوان فعال حمید الله مشال رډي ته وویل
ګټې ډېرې زیاتې دي، او دا چې اکثره کسان کله چې کوژده وکړي بیا د واده مصارف او همدارنګه د ولور پروکول لپاره خارج ته ځي، نو د دغه ډول ودونو په کولو سره به د دې ژوند هم خوندي وي، د مسلونو او همدارنګه د خیریه بنسټونو ولاو څخه زموږ هیله هم ده چې د غلړی ته دوام ورکړي، ځکه چې په لوګر کې ډېر بې وزله دار کم کسان شته چې کوژده کړي دي په قانونو قانونو باندې، هغه خپلې د ژوند ملګري د پلار په کور باندې ناسې خوده نش کولای چې واده زر تر زر وکړي.
په ورته مهال هغو ځوانانو چې په دې برنامه کې ورته د واده د مراسمو اسانتیا برابره شوه په دې خوښي څرګنده کړه چې په دې دوی نوی ژوند پیل کړ. لیدې ډلې یو ځوان معروف وایي
موږ دا توانه درلوده چې خپل واده خپل کور ته راوړو، څو ځله مو دا کوشش وکړ چې په کاچاکی لارو خارج هیوادونو ته لاړ شو، دا ولور پرکو او دغه سي خریامو بنسټونو څخه مننه کوو چې زموږ دغه جوړی ودونه وکړل.
د لوګر یو بل ځوان اسلام الدین چې د دې ډلې واده برخه وو او د همدې ستونزو له کبله واده 15 کال ځندې دلې وویل
سلاب سمنو نه ډېر مننه کوم د تجارانو نه چې زموږ په حق له دوه غټ لوی اقدام وخت مونږ ته ویاړ او برخه کو چې زموږ د غټ مشکلات رال کو کنه دا 15 کال نور ما دا واده کوي نه.
د لوګر په ډلې واده کې زمانو د ټولنې له مخورو وغوښتل چې په ودونو کې د زینو ناسمو دودونو او درنو پیټو په کومولو کې خپل وانډه تر سره کړي. د دوی لیډلې محیب الله ویل
موږ مشرانو په سپینګرو باندې چې دغه ورته ناوړه دودونه د لمانځ یو سي او ترڅو د ټولو خلکو لپاره سہولت او اسانتیا هم برابر شي.
بلوري ته په لوګر کې د 15 جوړو د ډلې واده د مراسمو منتظم او د خیریه بنسټ مشر سید احمد سراب ګډونوالو ته په خپل خبرو کې پر مشرانو غږ وکړ چې د لوړ ولور او د واده د لوړو لګښتونو په ګډون ځینې ناسم دودونه اصلاح کړي او دا ناسم دود د خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث نه پرېږدي. یاد دیوی د لوګر ولایت په ګډون د افغانستان په اوشمیر ولایتونو کې د نجونو لوړ ولور او د واده د لوړو لګښتونو د ټولنیز ستونزو سربیره جبري ودونه، د بدلانه ودونه، کله ناکله په دښمنۍ کې د نجونو ورکول، د کم عمرۍ ودونه، د نجونو د رضایت نه پوښتل او نور شته ناسم دودونه د دې لامل کېږي چې ځینې وختونه د ودونو په تړونونو کې ژورې ستونزې پیدا شي او بیا د دا ډول مسلو ډیری قرباني او زیانګاری هم نجونې پاتې کېږي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا څنګه سندرې جوړیږي؟ یو شمیر افغان ځوانانو په دې وروستیو کې د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی په مرسته د سندرو تولید ته مخه کړې. په دې ډله کې یو هم عمر اندیش دی. د ازادي راډیو ته ویل خپل څو ملګرو سره یو ځای دا کار کړی. په دې راپور کې بل ښاغلی اندیشه واورو چې دا سندرې څنګه جوړوي او څنګه سندرې دي.
شپید دسمبر واوری بادونا یکه شپید دسمبر واوری بادونا زړون رېږي کد شګو کمرونا زړون رېږي کد شګو کش پیدا دسمبر واوری بادونا
دا سندره دو مرندیش په نوم یو سوان او ملګرو لخوای په ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا په ګروپی ډول جوړه شوې ده. دوی چې په افغانستان کې اوسېږي او یوټیوب چینل لري او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوه مخکې د سندرغړو کنسرتونه جوړول. په ای آی څو نورې سندرې هم جوړې کړې او غواړي په دې برخه کې لا کار وکړي. خو دا سندرې څنګه جوړېږي؟ ښاغلی اندیشې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نمړی یو دوه ملګری لرو په وی باندې یو شعر یا یو غزل یا وسندرا وال کمپوزیشن جوړو. بیا په ما کمپوز لاري مثلا یو د همدې برخه کې چې میوزیک کې هم پویږي هغه د اډیو باندې کار کوي. ارشاد خالق دی زمونږ یو ملګری دی نو هغه ورته پی آی باندې بلابل غږونو کې مثلا غږونه پر کوي خزه او خزی غږ کې یا د نرینا غږ کې نو بیا لاگی وروسته هغه سور او تالی کتل کېږي. نو بعد لاگی بیا مثلا گرافیکی پڑھنے ترازی. نو دا دغه سلنډر پروسه ده.
دا چې په مصنوعي ځیرکتیا د وسندرې جوړول څومره وخت نیسي او څو کسان بوختوي ښاغلی اندیش وای
ټول ټول شاوخوا یو وخت نیسي او په دې کې مثلا درې څلور لا پنځه کسان پکې کار کوي لسر نه تر پایه پورې.
نوموړی زیاتوي چې په ای آی کې د سندرې جوړولو لپاره هم باید ځانګړي پروګرامونه واخیستل شي او فیس ورکړل شي، یا د یو کار په سر یا هم دا چې میاشتنی یا کلنی فیس ورکړل شي.
که آډیو برخه وي، میوزیک برخه وي، یا مثلا ډیزاین برخه وي، ټولو ته به مثلا خاص سایټونه لري، خاص پلیټفارمونه لري. ځینې کې به مثلا میاشتنی ګډون کوي، ځینې کې به مثلا کلنی ګډون کوي. ځینې داسې هم دي چې یوازې مثلا د هر کمپوز پر سر د هر کار پر سر تا نه مثلا فیس اخلي.
لکه غری اندیش مو پوښتنه وکړه چې دوی په دې برخه کې خپل کار کې څه ډول ستونزو سره مخ دي. دراته وویل
ستونزه خو دغه دي په ورال مثلا د افغانستان بانک کارتونه ډیرای سیټونه نه شي اخیستای. مثلا خپل موږ ته چې یوټیوبر کوم وایي دم راځي په بل ملک به تر لاسه کوو او تبیره د هغه ملک ټیکس بم پکې کیږي پرته چې تر موږ راځي هغه هیله ده چې ورو ورو افغانستان کې ډیجیټلایزیشن ته مقام مسعود شي او دا مشکل لال شي.
د یادونه د چومر اندیش او ملګری دا کار داسې هیواد کې کوي چې په موسیقي پکې بندیز دی. د طالبانو حکومت وایي موسیقي حرامه ده او په خبرولو او اوریدو یې بندیز لګولی دی. عمر اندیش وایي دوی غواړي له دې طریقې د خلکو ذوق خوب کړي.
دا شان بند شول د بندرونه د محفلونه نو اوس مقدر چې سړی لکه یو میز او یو کمپیوټر نام خپل ذوق او د ملګرو ذوق کړو کړی شي.
ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونه او ماشینونه ته د انسان په شان فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو حل کولو وړتیا ورکوي. لی آی په بېلابېلو برخو کې کار اخیستل کېږي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ای. راپور زموږ قضاوت ستاسو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مومنه قدرمن او ګلالی زده کوونکو زبرشتان غفار تاسو ټول ته شرغ واسم د نن ورځې درسي موضوع ته هله من د ام چې تاسو ټول بر تر او غجور او صحت مند او سړي وخت په خیر وي. درنه او ګلالی زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درس لومړی لوست افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران او خوش هیواد افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څو په کوم ډول خدمتونه یې زموږ استادو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او ولې نمونه په تاریخي پزرینو کښو لیکل شوی دی. نور درنو ځکون کوم مخکې له دې چې تاسو د درس پر لور وګرځېږم د هغه څخه مخکې له تاسو ټول خوږه وګلري ځکون کو څخه یو کوچنی هلا ورسول لرم. درنو ځکون کو د درس د پلکې دوه څخه مخکې تاسو ټول به له خوږه زنون سره خپل د نوټ کتابچا او قلم ولري. کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتاب چوکی د زانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل بنه یواز لتا سره دا مرسته همکاري وکړي چې د نن ورځ درس په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ. بلکې تاسو کولای شئ هم دا نوٹ پر اتلونکو وختونو کې د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ ترڅو هغوی هم په آینده وخت کې تاسو ترونو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو هیله من ده چې د درس تر پایه پورې سره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رزو درنوز د کون کو خپل لمړی لوست پیل کوو. زموږ استادو د نن ورځې لمړی لوست موضوع ګوهر شاد بیگم ده. لولو چی ګوهر شاد بیگم څوک او څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و؟ مېرمن ګوهر شاد بیگم. ګوهر شاد بیگم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو لمحکشو مېرمنو څخه و. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوی بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوی. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور و چې د قبیلې یو مشر وو او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیگم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کی د نړۍ یو له پرمختلو او مخکښو افغانو اتلو مېرمنو له جملې څخه و چې د دې سرګندونه یې هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوي د هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمل څخه د پیژندل شوی دی بلکې د دې ترڅنګ د هنر ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې د سرپرست په توګه ټاکل شوی او په هغه برخه کې هم چې سوي دی پیژندل شوی دی. مېرمن ګوهر شاد بیگم چې وای د شارح مېرمن مو او د امیر غیاث الدین لور و چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیله مشر وو او د هغې قبیله رهبری په غاړه درلودل چې د هغې قبیله خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1950 هجري کلونو ترمنځ زیږیدلې ده او د 1950 کلونو ترمنځ واده شوی. تر 1980 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیگم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده خو مګر د احتمال له مخې د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپل د 1980 او د 1950 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږیدلې وي او د 1950 څخه تر 1980 کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو. ځکه شارح په 1980 هجري قمري کال کې زیږیدلی او په 1980 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستلی دی. نو غالبا ګوهر شاد بیگم له شارح څخه څو کاله کوچنی و. یعنی د دوغونی چور څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیگم له شارح څخه یعنی د خپل ژوند ملګري څخه څو کاله کوچنی و. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیگم رول. ګوهر شاد بیگم د شارح تیموری سره چې یو له ستر تیموری پاچاهانو څخه وو واده وکړه. دی واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه مېرمنه جوړه کړه. هغه خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د شکولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیگم د کله چې د تیموریانو د سلطنت چې په هغه وخت کې شارخ د تیموریانو د سلطنت یو لسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړ. نو په هغه وخت کې د میرمن ګوهر شاد بیګم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورستر بلې په زیاتېدو سو او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې ګوهر شاد بیګم له ساینس، علم او هنر سره ډېرې مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهر شاد بیګم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینسپوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو چې ډېری یې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او زوک چې وو هغه د علم هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی وو، ځکه د بیلابیلو ښارونو او د بیلابیلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینسپوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدل او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به سرته رسول. معماری او هنر د ګوهر شاد بیګم. د ګوهر شاد بیګم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو ډغرو نمونه څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهر شاد جماعت ښکلې معماری، رنگارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. بلوچی ګوهر شاد بیګم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د ګوهر شاد بیګم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمیر ښوونځي جوړول و، بل د مشهد کې د ګوهر شاد په نامه سره یو جماعت جوړول و چې دغه ګوهر شاد جماعت په خپله ګوهر شاد بیګم خپل نوم ورته ورکړی و او دغه ګوهر شاد جماعت په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمیرل کیږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهر شاد جماعت چې میرمن ګوهر شاد بیګم جوړ کړی و په هغه کې ښکلې معماری څخه استفاده کړې وه، رنگارنګ تابلوګانو، رنگارنګ نازکو نقاشۍ څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و او زیات کار یې هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنې د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جماعتونو جوړولو تر څنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیګم د ښځو لپاره څه سرته رسولې دي. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې. ګوهر شاد بیګم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغه هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو شارو کې شامل کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په اوزای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکری نظریه منل کېده. یعنی ګوهر شاد بیګم د یو پرمختللي افغاني قهرمانې مېرمنې په توګه سره ډېر زیاته هڅه او کوشش کوه تر څو د افغانو مېرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپریال چمتو کړي تر څو افغاني مېرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونه ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وي دغه کوم کارونه چې جه سر دره سوال ډېر زیات اهمیت وړ و او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونی او ستونزې. ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنی پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ و. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړه چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي، او د خپل خاوند شارخ تیموري له مړینې وروسته د هغې نفوس کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی ګوهر شاد بیگم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و، چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې، چې په دې وخت کې ګوهر شاد بیگم په ډېر دقت او هوښیاري سره هڅه وکړل تر څو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې ده د هغه څخه ملاتړ وکړي، او کوم داخلي اختلافات چې رامنځته شوي دي هغه په ډېره هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند د شارخ تیموري مړ سو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن ګوهر شاد بیگم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوله، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول، او د هغې مخالفین ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې د ګوهر شاد بیگم اوږدمهاله اثر. ګوهر شاد بیگم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهر شاد بیگم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړی ځای لري، او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی ګوهر شاد بیگم نه یوازې دا چې افغانستان ته د ملکي په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه یې هم ډیر زیات کار سرته رسول دي، چې اوس هم د ټول افغان مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهر شاد بیگم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیگم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل، او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. لدی سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثر چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهرشان جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی ګوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کیږي، او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترین آثارو له جملې څخه په شاد کې د ګوهر شاد جماعت چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زیرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن ګوهر شاد بیگم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهر شاد بیگم څوک وه؟ دویم: ګوهر شاد بیگم په کوم کال کې زیږیدلې ده؟ درې: ګوهر شاد بیگم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به هم دغو درو پوښتنو ته ځواب وایست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خصه شوي بنایست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. تر بل درسه پورې د الله په امان شه. وخت
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو وګلری زكون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرق لازم درن ورځی درسې موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغو جوړو صحتمند او سړي د صحت چمې په تنوي درنو وګلری زكون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرز تاسو درسې مضمون د پانو مشور مېرمن اړوندې نن ورځ به مراد تاسو زمرد ګران هیوا د افغانستان اصلي افغاني مشور مېرمنې و پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو وګلری زكون کو لمن دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. درنو زكون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ 13 ورځ مرز تاسو لوست مېرمن ګوهر شاد بیگم مو د مېرمن ګوهر شاد بیگم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې مېرمن ګوهر شاد بیگم څو په اوسه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره می د یو بلې اتلې افغاني قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات راوړې دي. هله د چې تاسو ټول د خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولري او د نن ورځې د درس نوټ خپل ځانو سره ولیکي. دا نوټ اخیستل به تاسو سره د مرسته همکاري وکړي تر څو نن ورځې درس په ښه او دقیق ډول سره زده کړي، بلکې د دې ترڅنګ تاسو وکړئ چې پر تاسو وختونه کې هم د خپل نوټونو څخه استفاده وکړي. نو راځو درنو زكون کو خپل لوس پیل کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. ولولو چې مېرمن نازو اناتوهی څوک وه او څه ډول شخصیت وو. نازو اناتوهی، نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په اولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو لنامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو مېرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړوري هوښیاري مېرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیرآباد ته سیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یو پیاوړې او بډایه پښتنه کورنۍ کې زیږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توخی نه یوازې دا چې د ملکې نازو، بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توخی په خپله په اولسمه پیړۍ کې یعنی په اولسمه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملې څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسول و. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوالي په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توخی د وزړګوري خوشارې عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېده چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پریکړو فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو اناتوهی په 1450 هجري سپږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زیږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملکی توهی نومېده چې سلطان ملکی توهی د پښتنو د توهی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم وو. پایتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنی نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډیر زیات لیکنی او شعرونه په پښتو ژبه سره کړی وه، او کومه پښتو ژبه چې ډیر زیاته کارولې وه، دا په دې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي، او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنی یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبری، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاد شوې د چې نازو انا د میرویس خان پرانیکه په پالنه کې ډیر زیات مهم رول درلوده. هغه خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خانیکه په دې باندې وتوانېده کړه ترسو قندهار د سپوی واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په خیژو چې میرویس خان نیکه د افغانستان یو عادل او مشهور پاچاهانو له جملو څخه وو، کوم چې افغانستان د سپوی د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ او په هغه وخت کې په قندهار کې د سپویانو پر ځای د سپویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو کومه رامنځته کړه. بلکې درنو زده کوونکو د دې تر څنګ یو بل یادونه هم تاسو ټول ته کوم، نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی عبدالعزیز نومېده. چې میرویس خان نیکه د په قندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ، نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودي. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډیر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیرې میرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کیږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوه، نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دی ورکولې هغې به منلې، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډیرې زیاتې میرمنې دې ته وهڅولې ترڅو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام په دې برخه کې د نازو انا الهام بلوچي د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې شي دي. نازو انا د یو پیاوړي او خپلواکي مېرمنې په توګه د افغانو میرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولې چې د خپلو حقوقو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو میرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کیږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کیږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړې او زړورې میرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو میرمنو د حقوقو په مبارزه کې کار سرته رسول دي او بلکې د دې ترڅنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي او په هغه وخت کې ډېر زیات نازو انا ټینګار کوي هغه د ښځو د حقوقو په باره کې کوي او ښځې ټول دې ته حسولې ترسو دي ټول باید د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپل کونو غشتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر، نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحي پروزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړش او کلتوري میراث او مقامات کې همچنان د بهرنی قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته روشانه ذهنیت ورکړ وو، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث افغانانو لپاره پرېښی دی، بلکې د دې ترڅنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپل اولادونو ته ادارو کې ورکړې و ترڅو د خپل هیواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړ. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یو برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د دې درناوی وړ و. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو پروزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې ټول خلکو ته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې ترڅنګ نموړي په خپل لیکونه کې د خپل اولادونو په روزلو کې هم چنان دراتلون کې نسل در نسل دروخي په پالولو کې ډیر زیات شیرونه او د لیکنی کړي دي چې ټول پښتنه قوانين او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي او ټول خلک ملي یووالي ته رابللي دي او په دې خبره باندې ډیر زیات ټینګار سره سوال دي. هغه داسې شیرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړ دي. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دي. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټول ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته: سحرگا و د نرگس لمنانده ساسکی ساسکی لستر گو سسیده، ما ویل سدیش کلی گل ولی جانی د ویل جون میدیل یو خلا خندیده. دا د نازو انا لشیرونو لمجمعی سخه یو شیر دی چی هم دلت تاست راولی دی. مرگ او کلتوری میراس پدی برخه که هم د نازو انا مرگ او کلتوری میراس لولو چی نازو انا څنګه وفات سپال او سده ولی کم میراسی دا افغانو مرمونو لپاره او افغان اولس لپاره پریش دی. مرگ او میراس نازو انا پشپش به تقالو پا عمر مرش با ده هاگی اغیزه پا افغانی کلتور پا زنگر توگه ده پشتنو پا منسکی جوار او تلپاتی دی. هاگا تل نیوازی ده میرویس نیکه ده مور پا توگه بلکی ده یوی شعری او واتلی کهرمانی افغانی مرمونی پا توگه هم ستایل شوی چی ده پشتو کلتور تا یه خدمت کری او پا افغانی کلتور کی ده شوز و اومند ده زباک ده سمبول پا توگه هم یدیجی. یعنی نازو اناتوخی پا خپل ده مرگ اصلی نیچه چده نده معلومه، مگر پشپوش دشپوش به تقالو پا عمر بندی مرسه بده او ده حقیه کم اغیزی یعنی کم پیغامونه چه طول افغان و مرمون تپریشی دی وست هم پا افغانستان که پاتی دی او دیو نسل سخه و بل نسل تی انتقالی جی نازو اناتوخی نیوازی ده چی دیو نامتو او پیاودی شعری او لیکوالی پنامه سره یدیدل، بلکی ده دی ترسنگ نازو انا ده میرویس خان نیکه ده مور پا توگه سره هم پیجندل که ده او ده نازو انا کم داستانونه کمی لیکنی شدی وست هم پاتی دی او نازو انا نم وست هم ده طول افغان و مرمونو او ده طول افغان اولس بزرون نکیدی او وست هم نازو انا ده یو سمبول پا توگه سره طول خلقو تا پیجندل که جی. درنوز دکون که هلمنده ایم چی ده نن ورز لوس که تاسو ده نازو انا اروند پش پر معلومات ترلاسه کردی وی خدا دیوی که چی یوسه مزده کردی و اوسی جی وست هم ده لوس پده برخه که ده کورنی دندی پر لو رازو ستاسو ده طول درنوز دکون که کورنی دنده سده ستاسو دنده ده درس پا دکت سر ولولی او ده درس مهم تیکی پا یاد کری ده نن رزی درس با تاسو طول درنوز دکون که پا دکت سر ولی او ده نن رزی ده درس مهم تیکی با پا یاد کوی. هلا من دیم درنوز دکون که نن رز میرسه زده کری و اوسی جی وست هم ده هم زمرا استاسو ده نن برزی ده درس پای نی. هلا من دیم چی خسته شیوی بنایست در بل درس پوری ده علا پامان.
برم با دل و رجانا نیام با ما بداغت با برم بی دل و رجانا نیام بی کندی بریدی دل لگمه ای دل و در خانه علالو کندی بریدی دل ما
یا بازی زنیم چه زنمه دیر یا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کله چم خوگی گی یا بازی زنیم چه زنمه دیر یا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کله چم خوگی گی یا بازی زنیم چه
بمبی بلندی مفتونه ببیند خدتا ای تو برای بالای بام از دور ببیند
بابا جمبولا بتا شدا بفهمم گپتا بابا جمبولا بتا مفتون بفهمت گپتا تا بدغت با مرما دل و رجانا نیام به کنده بردی دلگ مزدل دل خانه یا با کنده بردی دلگ